رحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپکڅل ویختم څخه تر یوسلو اتڅل ویختم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې د پښتو ژباړه هم اوریدلې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل كانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدی عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو زمونږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د سه شنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د لړم د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې شپږمه او د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. خوږو اوریدونکو تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شي، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې سیمه ییز مکانیزمونه په جنوب کافغاز کې د تاوتریخوالو حل لاره نومیږي، بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي، ورپسې د پوه بنسټ شرکتونو په هکله ځانګړی پروګرام لرو، او په اخر کې به په تیرونې کې منځنی ختیځ پروګرام هم درته وړاندې کړو. خواګور دنکو تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شي. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته لنډې دمې وروسته. وقت په ایران کې د سهار شپږ بجې. لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. د لړم په 14 نیټه د ایران په 900 ښارونو کې ستر لاریونونه ترسره کیږي. د سیمې عرب هیوادونه د اختلاف د رامنځته کولو کوشش کوي او د افغانستان میرمنو پرون مظاهره وکړه. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د ایران په څه د پاسه 900 ښارونو کې لاریونونه ترسره کیږي. زمونږ خبریال راپور کړی د لړم د 14 نیټې د یوم الله د لمنځلو د کمیټې مشر وحید جلالزاده د ایران په څه د پاسه 900 ښارونو کې د لاریونونو د ترسره کېدا خبر ورکړ. د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې 14 یعنی د لړم د میاشتې 14 نیټه په ایران اسلامي جمهوریت کې له نړیوال استقبار سره د مبارزې ملي ورځ ده. درې څلوېښت کاله مخکې په همداسې ورځ یعنی د 1909 میلادي کال د نومبر د میاشتې په 14 او د 1450 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 14 نیټه د ایران محصلینو د ایران د اسلامي انقلاب پر ضد د امریکا په ډیرو دسیسو باندې اعتراض کې په تهران کې د امریکا د جاسوسۍ ځاله یعنی سفارت ونیو. د لړم د میاشتې 14 نیټه د غراز د ایران د اسلامي انقلاب د تاریخ په درې حساسو پړاوونو کې د درې مهمو پیښو یادونه کوي. درې مهمې پیښې د 1940 میلادي کال د نومبر په 14 یعنی د 1340 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 14 نیټه ترکیې ته د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د جلا وطن کېدام، د 1980 میلادي کال د نومبر د میاشتې په 14 یعنی د 1450 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 14 نیټه د پهلوي رژیم لخوا د ایران د زده کوونکو د وژلې یعنی د زده کړونکو د ورځ، او د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د لارې د پیروي کوونکو محصلینو لخوا په تهران کې د امریکا د جاسوسۍ د ځالې د نیول کېدا ښودنه کوي، چې درې واړه پیښې د ایران د ملت له استقبار سره د مبارزې په بهیر کې د بدلون پیچومې بلل کیږي. د ایران د لړم د میاشتې د 14 نیټې د یو ملا د منځل د کمیټې مشر وحید جلالزاده په یو خبری کانفرنس کې په تیرو څوونیو کې د ایران په ځینو ښارونو کې د بلوا او د رامنځته کولو لپاره د دښمنانو کوششونو ته یې په اشارې سره وویل د ایران ملت اجازه نه ورکوي د دښمن د هیواد په ملي وحدت باندې حمله وکړي. د سیمې عرب هیوادونه د اختلاف د رامنځته کولو کوشش کوي. فارس خبری اژانس راپور کړی د ایران د اسلامي شورا مشر محمد بکر کالیباپ وویل د سیمې ځینې عرب حکومتونه په خارجي لاسوهنو سره د اسلامي هیوادونو ترمنځ او په سیمه کې د اختلاف د رامنځته کولو هڅه کوي. د ایران د پارلمان مشر محمد بکر کلیبا پرون د سوریه او د ایران د پارلماني دوستۍ ډلې له نائب رئیس میرمن هیپا جمع او سره پلاوي سره په کتنې کې له صهیونیست رژیم سره په مقابلې کې د مقاومت د جبهې په اهمیت ټینګار وکړ. کلیبا دغه راه د سوریه او د ایران د اسلامي جمهوریت د اړیکو د مخینې په یادونې سره زیاته کړه. په سیاسي، اقتصادي او پوځي حوزو کې د تهران او د دمشق د پارلمانونو او د حکومتونو په سویه د ایران او د سوریې راشه درشه اړیکې نږدې او مخینه لرونکې دي. د سوریه او د ایران د پارلماني دوستۍ ډلې نائب رئیس میرمن هیپا جمعه هم له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د سوریې له ملت او حکومت څخه هم د ایران د اسلامي جمهوریت د ملتړونو په قدرونې سره وویل د ایران او د سوریې د ځوانانو وینه له یو بل سره اخیستل شوې ده او د دغو شهیدانو په سر کې ډګر جنرال شهید قاسم سلیماني دی کوم چې د سوریې د ځوانانو لپاره د سرښندنې او د زړورتیا په بیلګې بدل شو. ایران د امریکا په یو شمېر کسانو بایکټونه ولګول. فارس خبری اژانس راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت په یوې بیانیې کې د امریکا لس کسان او څلور ارګانونه د بایکاټ په پیرس کې شامل کړي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د باندنیو چارو وزارت بېګا په یوې خبر پاڼه کې د امریکا د یو شمېر کسانو او ارګانونو پر ضد د بایکاټ د لګولو خبر ورکړ. په دغه بیانیه کې زیاته شوې ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت د امریکا ځینې کسان او ارګانونه د بشري حقوقو ضد فعالیتونو د ترسره کولو، د ایران په کورنیو چارو کې د لاسوهنې، په ایران کې د تاوتریخوالي او د بلوا او د دودولو د ترهګرو اقداماتو د تحریکولو او لمساولو له ترهګرۍ سره په مبارزې کې د ایران د اسلامي جمهوریت له فعالیتونو هڅو سره د مقابلې کولو او په نهایت کې د ایران په ملت باندې د زیات دباو د راوړلو په وجه چې د اقتصادي ترهګرۍ مزداق دی د بایکاټ په پیرس کې شامل کړی دی. ممکنه د امریکا یو ورځ له ایران سره موافقه وکړي. ایران خبری اژانس راپور کړی د ایران په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رابرټ مالی د ایران په وړاندې د ډیپلوماسۍ په کارچار باندې د ولسمشر جو بایډن د حکومت په ترجیح باندې ټینګار سره وویل ممکنه ده یو ورځ له ایران سره موافقې ته ورسیږو. هغه پرون وویل واشنگټن هیله من دی ممکنه ده یو ورځ له ایران سره اټومي موافقه ترلاسه شي او د تهران لاسونه نه تړل کیږي. د ایران په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رابرټ مالی په یوې وینا کې له ایران سره د غیر مستقیمو خبرو اترو د ترسره کولو لپاره د جو بایډن د حکومت د هڅو دفاع وکړه او زیاته کړه د بایډن حکومت ډیپلوماټیکو هڅو ته ترجیح ورکوي. د ایران اسلامي جمهوریت ټینګار کوي هغه وخت خپل اټومي ژمنو ته ورستون شي چې امریکا په خبرو یا کاغذ باندې نه بلکې په عمل کې د ایران پر ضد ټول بندیزونه ختم کړي او ایران د دغو بایکاټونو د لغوه کېدو رښتینوالی هم ثابت کړي. د افغانستان میرمنو په کابل کې مظاهرې وکړې. شفق نه خبری اژانس راپور ورکړی د افغانستان په پلازمېنې کابل کې ښځو د طالبانو د موقت حکومت په کړچار او د ټولنې د دغه پرګانې د زده کړې د دوام لپاره په رامنځته شوي محدودیتونو باندې اعتراض کې مظاهرې وکړې. په کابل کې پرون میرمنو مظاهرې وکړې او هغوی ویل طالبانو پرون د دوی د زده کړو مدرکونه او سندونه څیري کړل او د دغه ډلې د کابل په شهرینو پارک کې د دغه اعتراضي غونډې د خبري په حق لپاره د خبریالانو د فعالیت مخه ونیوله. د افغانستان اعتراض کوونکو میرمنو ویل ښځو د سولیز غونډې د ترسره کولو نیت درلود خو د طالبانو چارواکو د دغه سولیزو مظاهرو مخه ونیوله. د افغانستان په ځینو سیمو کې د چلغوزو تولیدات زیات شوي دي. په دې هکله زموږ خبریال یو راپور لري.
ننګرهار کې د جلغوزیو سوداګر د دې ولې جلغوزیو ته د پلور لپاره د نړیوال مارکیټ غوښتنه کوي. دوی وایي د دې ولې جلغوزی د لوړ کیفیت لرونکي دي او اړینه ده چې په نړیوال مارکیټ کې وپلورل شي. احمد ولی چې د جلغوزیو سوداګري کوي او د ښار په یوه څنډه کې په ډیرو لومړنیو وسایلو د جلغوزیو له غوټو څخه د دانو ترلاسه کول پیل کړي، وایي که څه هم چې سږ کال بارانونو کروندو ته زیان اړولی، خو د جلغوزیو حاصلات ښه راغلي دي او د زیات حاصل د ترلاسه کولو اټکل کولای شي. هغه ویل دی امله چې د ننګرهار جلغوزی د لوړ کیفیت لرونکي دي، نو باید نړیوال مارکیټ ته لار ومومي. د جلغوزی یو بل سوداګر نسیم خان وایي لا هم د جلغوزی د حاصلاتو راټولول په ډیرو عادي او لومړنیو وسایلو ترسره کیږي. هغه وایي د جلغوزی دا ډول راټولول نه یوازې دا چې د حاصلاتو د ضایع کېدو سبب ګرځي، بلکې په ځنګلونو کې د جلغوزی نورو ونو ته هم زیان رسیږي. د نوموړي په وینا حکومت او مرسته کوونکي ادارې به د جلغوزیو د حاصلاتو راټولولو لپاره عصري وسایل چمتو او د کاریګرو په واک کې ورکړي. د ننګرهار د کرنې مالداري او اوبو لګولو ادارې د جلغوزیو د برخې مشر عیسا جان عتیق ابدیانی وایي د ننګرهار په حصاره کې غلجایي شیرزادو په چیراګام هسکې مینې کوټ سپینغر نازیانو او دربابا ولسوالیو کې چې د سپین غره په لمنه کې پرتې دي په زرګونه جریبه غریزه ځمکه د جلغوزیو ونې موجودې دي چې سږ کال ترې تر دا مهال 1200 ټنه د جلغوزیو غوټې راټولې شوې او دا چاره لا هم دوام لري او د تیر کال په پرتله سږ کال د جلغوزیو د حاصلاتو د ډیرښت اټکل هم کولای شي. نوموړی وایي تر اوسه 115 ټنه خالص جلغوزی ترلاسه شوي دي. ښاغلی ابدیانی وایي د تیرو کالو په پرتله د جلغوزیو ځنګلونو ته پاملرنه ډیره شوې او په راتلونکو کالو کې د حاصلاتو د لا ډیرښت اټکل کیدای شي. د ننګرهار ولایت له یادو ولسوالیو څخه د راټولو شویو جلغوزیو حاصلاتو پروسس د جلال آباد ښار په یوه څنډه کې ترسره کیږي چې سلګونه نارینه او مېرمنو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې ده. دغلته کار کوونکي نارینه او مېرمنې وایي دا لنډمهاله کارونه دي او حکومت باید د نړیوالې ټولنې په مرسته دوی ته د اوږدمهاله کارونو د برابرولو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان جلغوزی چې تور تلای هم بولي دا مهال یوازې د هوایي دالیز لارې د چین هیواد ته صادریږي. افغان سوداګر وایي که پر چین سربیره نورو هیوادونو ته د جلغوزیو د صادراتو زمینه برابره شي، د هیواد د اقتصادي خرازی سبب ګرځېدای شي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د افغانستان کروندګرو د کوکنارو کار ته زیاته انګیزه لرلې ده. په افغانستان کې د کوکنارو په کار باندې بندیز کې د طالبانو نمایشي اقدام او ورپسې د پیمو د بیو زیاتېدا د کوکنارو د کار لپاره د بزګرو انګیزه زیاته کړې ده. طالبانو د پیمو د تولید د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د نشه ییزو موادو په اخیستلو او خرڅولو بندیز لګولې، خو دغه فیصله د نشه ییزو موادو د بیو د 50% زیاتېدا سبب شوې ده. عمران خان د ټاکنو کمیسیون پر مشر د 10 میلیارډ روپیو تاوان دوا کړی ده. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان په خونی لومړي وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له بهره د وراغلو پیسو او سوغاتو یا تشوخانی په قضیه کې د ټاکنو کمیسیون پر مشر د 10 میلیارډ پاکستانی روپیو دوا کړی ده. د امریکا د الوتکو د رکول سولې ته تاوان رسوي. فارس خبري اژانس راپور کړی چین په استرالیا کې د امریکا د بم اچونکو الوتکو د رکېدل د ساړه جنگ د دوام او سولې ته د تاوان د رسېدا په لړ کې یو اقدام وبلو. امریکا د استرالیا په شمال کې د شپږو B-25 بم غورځونکو الوتکو چې اټومي وسلې هم لګولې شي د رکېدا فیصله کړې ده. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
تهران یو عزت من اور دن کو اوس وی واسي سي تفسيره در تروان دي کو چی سيميز ما كنيزمونه په جنوبي کافکاس کې د تاوتر خوالي حلاره نوميږي. د ایران خارجه وزیر حسین امیروف د راهیان لخپل آذربایجاني همسنگ سره په ټلیفوني خبرو کې جواب تکړه. اسلامي ایران په کافکاس کې د اختلاف د حل سملاره چره په درې جمدري غونډو سيميز ما كنيزمونه کې لټوي. حسین امیر عبداللهیان له جیهون بایروف سره په ټلیفوني خبرو کې د دې خبرې په کولو سره چې ایران به د ارمنستان او د آذربایجان جمهوریت ترمنځ د مشکل د هواري لپاره خپل حل زلو ته دوام ورکړي زیاته کړه. په سیمه کې د پردیو د هر ډول ځواک د راکېدل له سولې او ثبات او سیمه ییزو ملګرتیاو سره په تضاد کې چاره ده. په دې وروستیو اونیو کې د آذربایجان جمهوریت او ارمنستان ترمنځ پیل شوي تاوتریخوالی زیات شوي دي. دغه تاوتریخوالی د سپټمبر له 12مې تر 14مې له اوربند مخکې پیل شي او هر یو لوری بل د تاوتریخوالو د سختولو ګناهګار بولي. په عین حال کې د اروپا شورا تیره اونۍ وویل څلوېښت اروپایي څارونکي د ارمنستان او آذربایجان جمهوریت په ګډ سرحد کې د سولې د ټینګولو په هدف سره دغه هیواد ته ورلګي ټاکل شوي ده. دغه ځواکونه د دواړو هیوادونو په سرحدونو کې دیره شي. روسیه هم د دواړو هیوادونو په سرحدونو کې د ډله ییز عملیات د تړون د سازمان د څارونکو د راکولو لپاره د چمتووالي خبر ورکړی دی. په همدې ارتباط ټاکل شوي ده د اکتوبر په 1 نیټه د روسیې، ارمنستان او د آذربایجان جمهوریت مشران په سوچي کې کتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې تجربې څرګنده کړې ده چې د اروپایي اتحادې په شان د بهرنیو لورو رول لوبول او لاسوهنه د کافکاز د کړکېچ په واري کې اغېشندونکي نه وه او د اختلافاتو د حل سبب نه ده شوي. خو د ایران اسلامي جمهوریت د ګاونډي هیواد په توګه چې د کافکاز د بدلونو په هکله یې انډوله سیاست پر مخ بیولې دی، د ارمنستان، آذربایجان جمهوریت او د روسیې په شمول په دغه سیمه کې له مختلفو لورو سره د پایدار سولې د ټینګولو په هدف سیاسي امنیتي تعاملاتو ته دوام ورکوي. د ایران اسلامي جمهوریت، د آذربایجان جمهوریت، ارمنستان په شمول د هیوادونو له ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت په ملاتړ ټینګار لري او دا کړچار خپل دایمي سیاست بولي. د اسلامي ایران له نظره دغه تاوتریخوالي اختلافات بیا خپل ځای سیمه ییز ملګرتیاو ته ورکړي او په کافکاز سیمه کې د ټولو لورو د ګټو د تامینولو سبب وګرځي. د خبرو اترو د پیلولو لپاره د حکومتونو سیاسي دره اراده او لسیمه ای چوکاټ استفاده چې د تاوتریخوالي د ختمولو او د اختلافاتو له واري سره مرسته کولی شي. په همدې اساس د ایران اسلامي جمهوریت د سیمې د هیوادونو په سرحدونو کې د هر ډول بدلون په نه منلو ټینګار سره د کافکاز په هکله د درې جمع درې په شان د سیمه ییزو ملګرتیاو او خبرو اترو له لارې د ارمنستان او آذربایجان جمهوریت د اختلافاتو د واري غوښتونکي دي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان هم له خپل آذربایجاني همڅنګ سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا د اوسنۍ کړکېچونو د حل لپاره د سیمه ییزې ملګرتیا پر ضرورت باندې ټینګار سره جوته کړه. موږ د سیمې امنیت له یو بل سره تړلې مقوله بولو. ایران اسلامی جمهوریت او تاسو زمونږ یو ساته سهارنه پښتو خبرونه اوري.
د تاریخ
پاڼه
عزتمن اوریدون کوز ما فاطمه سلامونه و منی عزیزان و سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د ناحیه ورځ یا سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیو ثانیه دوهمه خورده میاشتې لشپګمې او د 2022 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې سره برابر ده. یو زر درې سوه نولس کاله پخوا د 1025 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په شپږمه نیټه د اموي لسم خلیفه هشام ابن عبدالملک کابو له شلو کالو ظالمانه حکومت وروسته مړ شو. هغه په 2 هجری قمری کال کې وزیږید او په 1005 هجری قمری کال کې د خلافت پر څوکۍ کښېناسته. خوشام یا بخیل تاو تریخجن او ظالم کس بلل شوی و چی پا تیربیا پا شیعان و بندیر دیر ظلم او ده سخت زرده خواند بو. هغه ده خدای ده رسول المسیح حضرت امام محمد باقر علیه السلام سره مخالف و او هغه حضرت دیر و زوره و ترده چی ده هغه حضرت ده وجل حکم هم صادر کرد. همدار از خوشام ده حضرت امام حسین علیه السلام المسیح ده زید علی پاسون سخت و زپا او حکم صادر کرد چی ده هغه جنازه پا اور و سوزوی. ده دغه اموی خلیفه ده حکومت پا پراو که چه هم ده اسلامی تاتوبی و پالویدیز و ختیز که چه سیمی ونی ولشبه خو ده حشام ده ظلم او ستم پا وجه گن شمیر پاسونون هم رامسته شول چی ده بنی اومیه ده حکومت ده نسکوره ده لامل شول لکه چنگ چی ده هغه لمرگ و کالا و روست ده دغه ستمگری کورنه حکومت ده عباسیانو پا لاز پای تورسید. شپک سوا اتویش کال پخوا ده تسواش پرسم هجری قمری کال در ربیع الثانی ده میاشتی پش پگمنیته یو ایرانی فاضل و ادیب میر سید شریف جورجانی پا شیراز که وفات شو. هغه پا و سوا سلویشتم هجری قمری کال که ده ایران پا شمال که لنرنی گرگان سر نیجده و زیجد. میر سید شریف پا ایران که ده تویموری پراو ده پیلیده لسترو او ده هغه وقت ده تکره پو قطب الدین رازی لشاگردانو گنل که ده. ل میر سید شریف څخه ګن شمیر آثار په یادگار پاتې دي چې پکې رساله الکبرى فی المنطق او شرح مواقف قاضی عزالدین ایجی ته اشاره کولای شو. پینزه سوا دوه نیوی کال پخوا دا تسوا دو پینزو سم هجری قمری کال در ربیع الثانی د میاشت پشپګمنیټه مشهور مصری مورخ ابن ایاس وزیر شد. هغه به د خبرونو د نقل لپاره هغه په ساده نثر او په داسې ډول لیکل چې د محاورې په ژبه نقل کیږي او په هغو کې د ژبې د دستور قواعد و خیال نسته. دغه طریقې د ابن ایاس آثارو ته د ژبې پیژندنې او د عربی ژبې د بدلون له اړخه اهمیت ورکړی. د هغه تر ټولو مهم اثر له پخوا زمانې کابو د هغه د وفات تر کلونو پورې د مصر ټاټوبی د تاریخ په اکله د هغه بدای و ظهور فی وقای و دهور نومې کتاب دی. همداراز د مصر د سلاطینو د احوال د ودانیو د جوړولو پرانستل او د خطرناکو ناروغیو د رامنځته کیدو په اکله ارزښمن مطالب په دغه کتاب کې لیدل کیږي. یو سل اتکا لپخوا دا دول سوا درینویم هیچری المریسکال دا لرم دا میاشتی پل سمانیتا دا لمرنی ناریوال جنگ پا بهیر که ایران خپل بی پلوی توب اعلان کرد. پا دغا جنگ دا ایران بی پلوی توب دا حکمت لخوا دا ملی شورا دا جرگی لتصویب دا و روز دا اعلان شو. خود هغه وقت دا واکمنان و سیاسی کمزوری دا ایران کورنی گردوردی، حالات او په جنگ کې د خکیلو هیوادونو پراختیا غوښتنه او جنگ جوړونه د دې سبب شول چې د دغو هیوادونو لخوا د ایران د بې پلویتوب پر خلاف ورزی وشي. په همدې وجه ایران د برتانیې، روسیې او عثماني ځواکونو د حملو هدف وګرځید او ایران ته زیات زیانونه ورسېدل. او لننه دوه څلویښت کاله مخکې د دیارلس سوه نهه پنځوسم هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په لسمه نیټه د ایران د هغه وخت د تیلو وزیر انجینیر محمد جواد توندګویان او د دغې وزارتخانې څو نور چارواکي د ایران په خاوره باندې د عراق له تیرې نه یوه میاشت وروسته په داسې حال کې چې د هیواد د جنوب د تیلي تاسیساتو د بیا کتنې لپاره دغې سیمې ته روان وو د عراقي تیرېګرو عسکرو لخوا وتښتول شول.
پوه بنسټه اقتصاد.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیرچاري عزیزانو، سمزه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې په ایران کې د پو بنسټ اقتصاد په اکله ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
درمن اوریدونکو، حاضر دمه سرچینې د هیوادونو د صنعتي اقتصادونو بیخ بنه نه پیژندل کیږي او فکری پانګه د هغوی ځایناستی شوې ده. په همدې دلیل هغه مرکزونه او ادارې چې د پوهې پر بنسټ فعالیتونه کوي او په بنسټه شرکتونه نومول کیږي، په یوه هیواد کې د اقتصادي پراختیا لپاره مهم عامل ګڼل کیږي. په ایران اسلامی جمهوریت کې د پوه بنسټ اقتصاد په پروګرام کې چې هر اونۍ خبریږي، تاسو له پوه بنسټ اقتصاد د پوه بنسټ شرکتونو او موسسو د اقتصادي ودې او د پوه بنسټ اقتصاد د اړیکو په هکله خبرو.
ګران او قدرمنو اوریدونکو، په تیر پروګرامونو کې تاسو په ایران کې د څو پوه بنسټ شرکتونو له فعالیتونو سره بلد شوی یاست. په نننی پروګرام کې به تاسو ته د ایران د صنایع برودتی آریا سرمایش پردیسان په بنسټ شرکت در معرفي کړو. د صنایع برودتی آریا سرمایش پردیسا په بنسټ شرکت په 1446 هجری لمریز کال، یعنی په 1948 میلادي کال کې د آریا د یخچالونو یعنی د فریجونو د جوړولو په نوم سره خپل فعالیت پیل کړ، او په هغه وخت کې د ډول ډول سړو خونو یعنی د کولد سټریچ یخچالونو او د صنعتي فریزرونو او د ډول پرانیستو یخچالونو جوړول په خپل اجنډا کې شامل کړل او په ټول ایران کې وویشل. دغه شرکت له هغه وخت راهیسې تر 1980 هجری لمریز کال، یعنی تر 2008 میلادي کال پورې خپل نمونه د نصار د یخچالونو د جوړولو صنایع برودتی بلوچیان او بخش پژوهشی او دفتر فنی مهندسی قائم ته بدل کړل، او نهایتا په 1980 هجری لمریز کال، یعنی په 2008 میلادي کال کې شرکت صنایع برودتی آریا سرمایش پردیسان په نوم ثبت شو.
ډیرو خوږو اوریدونکو، شرکت دانش بنیان صنایع برودتی آریا سرمایش پردیسان په 1980 هجری لمریز کال، یعنی په 2008 میلادي کال کې د تحقیقاتي او د پوهنتوني مرکزونو د غراد الکترونیکی د ګازو د تیلو د ګاډو د جوړولو د پوځي صنایعو د اړتیا وړ صنعتي او د لیبراتوارونو د پرمختللو تجهیزاتو د تولیدولو او د تعمیرولو په هدف سره جوړ شو. دا شرکت له 1995 هجری لمریز کال راسې د صنعتي تولید په بنسټ شرکتونو په پیرس کې شامل شوی دی. د ایران دغه شرکت د داخلي تولید د پیاوړتیا د سترو هدفونو ته د رسېدا په لړ کې څه د پاسه سلو نوښتونو په تولیدولو او د څو اختراعاتو په رامنځته کولو بریالی شوی هم دی. د څه د پاسه سلو قطعاتو یعنی پرزو جوړول چې د ایران د ننه نوې جوړې شوي. په ډیر پیچلي سیستم سره د تودوخې او د رطوبه د کنټرول کولو د نرم اوزار یعنی سافټویر تولیدول، او دغه را د قوي الکتروتم جوړول، او دغه را د تودوخې او د رطوبه د ازموینې د چمبرونو د لیدو د شیشې لپاره د بړاس د جوړې دازې د شیشې اختراع، په لږ شان غلطۍ سره د رطوبت او د تسبې د کنټرول د سیستم اختراع کول، او د پوځي استعمال لپاره د ځانګړي کوټولیو چیلرونو او د کوټولیو ایر کنډیشنونو تولیدول، او د دفاعي سیستمونو په کار اچولو کې مشارکت دغه شرکت په بریاو کې شامل دي. د ایران داریا سرمایشی پاردستان په بنسټ شرکت د لیبراتوارونو او د چاپیریال د شرایطو د ازموینې د ډول ډول دستګاوانو او ماشینونکو تولیدونکي شرکت دی. په دغو ماشینونو کې د تودوخې د ازموینې محافظې، د تودوخې او د رطوبت د ازمویلو محافظې، د خلا د وچولو ماشینونه، د چاودنې ضد وچوونکي ماشینونه، د کنډنسرونو د یخ کولو چیلرونه، د لیبراتورونو چیلرونه، کوټلی چیلرونه، کوچني چیلرونه، ډیپ فریزرونه، د ازموینې کوټې، د وچې وغیره وغیره هوا سیستم شامل دي. په دوام کې د دغه شرکت د ځینو محصولاتو د معرفي کولو هڅه کوو.
د ایران د دغه شرکت یو محصول او تولید شوی شی د تودوخې د ازموینې د چمبر ماشین دی چې د تودوخې د محافظه، د تودوخې د پایداری، د چمبر د حرارتي ازموینې د محافظه او آب و هوا د ازموینې د محفوظ په نومونو سره پیژندل کیږي. دغه ماشین د ازموینې د محفظو یو ډول دی چې پکې د تودوخې د بدلونونو ازموینې ترسره کیږي. د تودوخې د ازموینې محفظه په منفی او مثبت فازونو کې د تودوخې د بدلیدا ورتیا لري. د تودوخې بدلیدا ته بیل محفظه په بیلابیلو ډولونو جوړیږي او په هغو کې د رطوبت د بدلیدا ورتیا امکان نشته، خو د تودوخې د ازموینې په چمبر ماشین کې له رطوبت سره یو ځای د تودوخې د بدلیدا ازموینې ترسره کیږي. د خلا ونه چې بل نوم یې د محفظې د فور خلا دی، په هغه کې د خلا د وچولو عمل ترسره کیږي. د دغه ماشین د انګریزي معادل نوم واکیوم اوان دی. د خلا وچولو ماشین یا د خلا اوان له چوردن، المونیوم او سټیل او نورو څخه په یوه چوکاټ یا یوه شی سره جوړیږي چې وکولی شي د خلا بره دباو په خپل بدنی یعنی باډۍ کې د شکل له هیڅ ډول بدلولو پرته وزغمي. د ایران د آریا سرمایش پردیسان په بنسټ شرکت له 40 سانتیګراد تودوخې څخه تر 200 سانتیګراد تودوخې پورې د تودوخې د کنټرولولو په وړتیا سره په 10 میلی متر زخامت سره له المونیوم څخه جوړه شوې محافظه لري او د 10 میلی متر زخامت سره یوه نماتیدونکې شیشه او یو مخصوص قفل لري چې په دوه پړاویزه توګه به دروازه په خپل ځای کې فیکس کړي او هغه 10 سانتی متر پلن او 25 سانتی متر لوړ او 20 سانتی متر ژور ګټور اړخونه لري. د دغه ماشین یا دستګاه د بدنې یعنی باډۍ خارجي برخه له اوسپنې جوړه ده چې 0.1 میلی متر زخامت لري او رنګ یې هم الکتروسټاینیک دی او 3.5 سانتی متر پلنه او 45 سانتی متر لوړ او 43 سانتی متر ژور خارجي اړخونه لري. له دغه ماشین یعنی دستګاه سره د اوون یو میز او یو پمپ او یو واکیوم هم ورسره دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دغه را د 14 زید وچوونکي ماشینونه چې د 14 زید په اوانون یا اوان ایکس باندې پیژندل کیږي په هغه وچونکو ماشینونو کې شامل دي چې د تیلو د تولیداتو د چاودیدونکو موادو په شان د اور اخیستونکو موادو د وچولو او ګرمولو لپاره ترې استفاده کیږي. د چاودنې ضد وچونکي ماشینونه هماغه ډول چې له نوم څخه یې معلومه ده داسې شرایط برابروي چې پکې له تحریک او جراکي یعنې اور پرته د محفظې دننه د حرکت ورکولو عملیات ترسره کیږي چې د وچونکي ماشین دننه د اور د لګېدا او چاودنې سبب نشي.
د ایران آریا سرمایه شرکت د ټیټې تودوخې د سړونکو سیسټمونو د تولیدولو په زمینه کې په څه د پاسه شلو کلونو تجربې سره په ای ایکس سی ماډلونو کې ډیپ چیلرونه یا همهغه د منفي صفر چیلرونه طراحي او ډیزاین کړي دي. دا ډول چیلرونه په صنعت کې د خاصو کارندوالو د کیفیت د ترلاسه کولو لپاره طراحي شوي دي. دا ډول چیلرونو د تاودوالی محدوده او یا مثبت او منفی 80 سانتی ګراد ده او په ټیټو درجو کې له اوه مثبتو څخه واخله تر 150 پورې ظرفیت سره د زیات او پراخ سړولو معیارونه لري. د ایران د دغه شرکت ای ایکس سی چیلرونه د هایدروجنی سوانګو لپاره د صنعتي تودوخې د کنټرول د لارو چارو د وړاندې کولو د سیمی کنډکترونو درملو گاډو تیپ د استخراج او د سفارشي کارندوالی د پروګرامونو لپاره وړاندیز کیږي. د ایران آریا سرمایش شرکت ډیپ چیلرونه د ډیر ځانګړي استخراج د کارندوالی لپاره یو ښه انتخاب دی چې په ټیټې تودوخې درجې کې په لوړه اندازه د سړولو ظرفیت ته اړتیا لري. دا ډول چیلرونه له یو څخه تر دیرش کیلواټه ظرفیتونو څخه تولیدیږي او له یوه هوشمند نرم اوزار یعنی سافټویر او له ډیرو سنسرونو څخه په ګټه پورته کولو سره کولی شي استعمالونکي کس ته په سیستم کې ټولې رامنځته شوې نیمګړتیاوې او د ماشین او دستګاه ټولې پټې او ښکاره زاویې وروښیي او د اطمینان ظریف هم ډیر زیات کړي. دا ډول چیلرونه په دې ډول طراحي او ډیزاین شوي دي چې له موډباس چینل څخه په ګټه پورته کولو سره کولی شي له کنټرول کوټې سره نږدې تعامل ټینګ کړي او دغه راز کولی شي له هارډویر تکنیک څخه په استفادې سره استعمالونکي کس ته زیات لاسرسی وړاندې کړي. د وچې هوا سیستم چې په رطوبت ختمونکي او د شبنم ضد نمونو باندې هم یادیږي داسې سیستم دی چې د محفظې دننه د رطوبت د اندازې د کمولو او د هوا د وچولو لپاره کارول کیږي. د ایران د آریا سرمایش تولید شوی د وچې هوا سیستمونه په دریو ډولونو زیات فشار، کم فشار او ترکیبی برخو کې وړاندې کیږي. د وچې هوا سیستم بیلابیل کارندوالی لري چې پکې د تخصصي رنګونو لګولو او طب په څیر مصارفو او د تودوخې د ازموینې د چمبرونو په شان چارو ته چې په یو وخت د مثبتو او منفي تودوخې د ازموینې د ترسره کولو توان ولري اشاره کولای شو. د بلګې په توګه د رنګ د لګولو په وخت د باد د پمپ د زیات د باو په دلیل د تقدیر شوي ذخیره جوړولو په مخزن یعنی لوښي کې کوټلي هوا او خروجي هوا له لوړ رطوبت او کله ناکله د اوبو له ترکیب سره یو ځای وي او په پیستوله یعنی لوښي کې له رنګ سره د دغه مرطوب هوا یو ځای کېدل د داغ د رامنځته کېدا یا د رنګ د بهېدا سبب شي. وچه هوا په روغتونونو او د غراز د لمبو وهلو په وخت د سا اخیستلو د ګاز په توګه کارول کیږي. په ازمایښت ځایونو یعنی لابراتوارونو کې د ازموینې په محفظو کې د نسبي رطوبت د کمولو او په کوچني اشل کې د لابراتوارونو د کیټونو د تولیدولو لپاره استعمالیږي چې په دغه آخري مورد کې د ازموینې د کیټ د تولید د فضا د ستروالي په بڼه کې د وچولو په کوټو کې له رطوبت ضد یا ډی هیومیدیفایر سیستمون څخه هم استفاده کیږي.
تهران ریډیو ګران اوریدونکو له ملتیا مو ډیره ډیره مننه. تر بل پروګرام پورې چې بیا به هم په ایران کې لا په 62 شرکتونو سره آشنا شئ. تاسو په متعال خدای سپارو.
خات او آباد اوسئ. لویدیځ آسیا په تیره اونۍ کې د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. لویدیځ آسیا په تیره اونۍ کې د لړۍ له تازه برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. دوستانو په نننی پروګرام کې لومړی د عراق بدلونونه او ورپسې به د فلسطینیانو پر خلاف د نیواګر صهیونیستي رژیم جنایتونه جاجو. هیله ده چې تر پای را سره ملو اوسئ.
عزتمن اوریدونکو د عراق نوی پارلیمان تیرې پنجشنبې ورځ د هیواد نوی کابینې ته د باور رایه ورکړه. د عراق نوی ولسمشر محمد شیال سوډانی د هیواد د نوی کابینې د جوړولو د دندې له ترلاسه کولو دوه اونۍ وروسته خپله کابینه پارلیمان ته معرفي کړه او پارلیمان هم ټولو غړو ته د اعتماد رایه ورکړه. السوډانی د جمعې په مازیګر په یو لړ ځانګړو دستورو کې په بغداد کې د عراق د وزیر اعظم مانه ته لاړ او له مصطفی الکاظمي سره له کتنې وروسته د وزیر اعظم څوکۍ په رسمي توګه ترلاسه کړه. هغه د دغه مقام نه ترلاسه کولو سمدستي وروسته د کابینې غونډه جوړه کړه. شیال سوډانی او د هغه د کابینې ټولو غړو ته د عراق د پارلیمان د اعتماد رایې له 15 میاشتې بندونو د وطن او لپاره د عراق د سیاسي ډلو د هوډ خودنه کوي. په نوي کابینې کې د عراق مهمې سیاسي ډلې ونډه لري. د عراق د نوي کابینې جوړې د لپراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شول. د عراق د مقتدا سر ډلې پرته زیاتره مشهورو سیاسي ډلو د نوي کابینې د جوړېدا هرکلی کړی. د عراق د کردستان سیمې مشر نچروان برزنی د عراق نوی وزیر اعظم محمد شیال سوډانی ته له پارلیمانه د باور د ترلاسه کولو مبارکي ورکړه او په یوه خبر پاڼه کې وویل هیله من یو چې دا لوړ ګام د عراق د خلکو د کړاوونو د ختمولو او د ستونزو او کړکیچونو د هوارولو او همداشان په هیواد کې د اقتصادي پراختیا خدمات رسونو او د امنیت او ثبات یوه پیلامه وګرځي.
همداشان د امریکا د خارجه وزارت ویاند نید پرایس په یوې خبری خبرپاڼې کې د عراق د نوي کابینې له جوړېدو په هرکلی سره وویل واشنگټن د عراق خلکو ته د خدماتو رسونې د شوالي او د ستراتیژیکې ملګرتیا په چوکاټ کې د یو امن باثباته او د اهمیت خاوند عراق لپاره له نوي حکومت سره ملګرتیا ته تیار دی. پرایس زیاته کړه د عراق خلک د اقتصادي فرصتونو د فساد د ختمېدو او د عمومي خدماتو د شوالي وردی او امریکا تر کنټرول لاندې د وسلو د راتلو او د رسمي حکومتي ارګانونو تر حد ته محدودېدو په اکله د عراق د نوي وزیر اعظم د ژمنې هرکلی کوي. د عربستان بادشاه سلمان بن عبدالعزیز هم د عراق وزیر اعظم محمد شیا السوډانی ته له پارلمانه د باور رای په ترلاسه کولو کې د مبارکۍ پیغام ولیږه. د عربستان بادشاه له دغې باور رای د خوښۍ په څرګندولو سره د هغه لپاره د کامیابۍ او د عراق د ولس لپاره د لا زیات پرمختګ او ترقۍ ارزو وکړه. په عین حال کې د عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم السوډانی ته په یو پیغام کې د هغه لپاره د بریالیتوب او د عراق د ولس لپاره د ودې او پرمختګ هیله وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم محمد شیا السوډانی ته په یو پیغام کې د وزیر اعظمۍ دستر مسؤلیت د ترلاسه کولو او د پارلمان د اعتماد په رای سره د عراق د حکومت د جوړولو مبارکي ورکړه او د عراق د ودې او ترقۍ په لړ کې د نوي حکومت لپاره د کامیابۍ په هیله سره ټینګار وکړ چې د آباد، خپلواک او د مثبت او رغنده رول په لوبولو سره د پیاوړي عراق شتون د سیمې په امنیت کې اغیزناک ثابتېدلی شي.
وګوریدونکو، د عراق حکومت له یو لوړ مهمو ننګونو سره مخامخ دی. شیبا السوډانی د پارلیمان د باور رای په غونډه کې له هغوی نه ځینو ته اشاره وکړه او په اقتصادي، اجتماعي، انساني او د ژواک چاپیریال په برخو کې راغونډ شوي کړکیچونه د نوي حکومت د مهمو چیلنجونو په توګه یاد کړ. هغه همداشان د فساد، د حکومت د کمزورتیا، د بېوزلۍ او د بیکاری د زیاتېدا او د خدماتو د کمزورتیا و با یو بله مهمه ننګونه وبلله. د عراق نوي وزیر اعظم په دې خبرې سره چې د عراق لستر او لس سره رښتونی ژمنه کوي چې د ستونزو د ختمولو او د حکومت د کمیبدا لپاره به خپله پوره پوره هڅه وکړي ټینګار وکړ. د فساد وبا چې ټولې برخې ککړې کړې دي د کورونا له وبا ډیره خطرناکه ده، ځکه چې د حکومت د کمزورۍ، د فقر او بیکاری د زیاتوالي او د خدماتو د خرابېدا لامل شوي ده. ځکه د حکومت پروګرام له دغې وبا سره د مبارزې لپاره پرېکنده سیاستونه او پروګرامونه لري. په عین حال کې په بغداد کې د ملګرو ملتونو پلاوی هم د نوي حکومت له جوړېدا د هرکلي تر څنګ وایي د عراق نوی حکومت له داسې خطرناکو ننګونو سره مخامخ دی چې پرېکنده اقدامات غواړي او په دغو اقداماتو کې له فساد سره مبارزه، د اصلاحاتو اجرام، ټولو خلکو ته د مناسبو خدماتو وړاندې کول او جنایتکارانو ته سزا ورکول او د غیر حکومتي وسلوالو ډلو کنټرولول شامل دي. که څه هم د عراق نوي لومړي وزیر په څرګندونو کې د صدر ډلې په هکله هیڅ ونه ویل شول، خو داسې ښکاري چې په نوي ولسمشریزو او د وزیر اعظم په انتخاباتو کې د صدر ډلې له ماتې سره سره د دغه ډلې ټولنیز او سیاسي ظرفیتونه بیا د یوې جدي سیاسي ننګونې او الټرنیټیو په توګه د عراقي چارواکو د پام لرنې وړ وګرځي. په حقیقت کې سیاسي ثبات د ستنېدا او د محمد شیا السوډانی د کار د دوام تر ټولو ستر خان د صدر ډلې په لویان دي چې دا سیخکاری د هغوی اوسنۍ چوپتیا یو تاکتیک دی او دې ته په پام سره چې نوي کابینې د ځان لپاره یوه ماتې ګڼي د وخت په تېرېدا سره ټولنیزې ګډوډۍ رامنځته کړي.
اخوا د اسرایلی پوځیانو لخوا د نابلس د معاصره دوام د لویدیځ آسیا د تیرونی یو بل مهمه پیښه د اردن سیند په لویدیځ غاړه کې د نابلس د محاصره لشلو ډیرې ورځې وشوې. صهیونیست رژیم په نابلس کې د مقاومتي عملیاتو د پراختیا او د دغه خار په عرین الاسود کې د دغو ډلو د کسانو د شتون په پلمه هغه په کلکه کلا بنده کړې ده. تیره اونۍ هم د اسرایلي پوځیانو او فلسطینیانو ترمنځ نښتې کې څو فلسطینیان شهیدان شول. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوړ کمیشنر د لویدیځې آسیا د بدلونونو د څیړنې لپاره د امنیت شورا په غونډه کې وویل اسرایلي پوځیانو د روان کال له پیل څخه په لویدیځ غاړې او نیواکي قدس کې د شپږ ویشت ماشومانو او پنځه ښځو په شمول یو سل اتلس فلسطینیان شهیدان کړي دي. د لویدیځ غاړې په نابلوس ښار کې د عرین الاسود په نامه د نوې ډلې جوړېدل په تیرو دوو میاشتو کې په لویدیځ غاړې کې د مقاومت له پیاوړتیا او تر غزې تړانګې له محدود نه پاتې کېدو د صهیونیستي رژیم د ویرې سبب شوي دي. د دغې ډلې جوړېدل ښودنه کوي چې مقاومت په جدي توګه د غزې له تړانګې تیر شوی او د فلسطین نورو سیمو ته رسېدلی دی. د نابلوس محاصره له هر څه زیاته د فلسطینیانو د مقاومت د نوې څپې په وړاندې د قدس د نیواکر رژیم د ناتوانۍ بیانونکې ده. د فلسطین د اسلامي جهاد غورزنګ عمومي منشي زیاد النخاله د اردن سیند په لویدیځ غاړه کې د مقاومت نوې څپې ته په اشاره سره باوري دی چې د نابلوس محاصره د دغې څپې په وړاندې د اسرایلو د ناتوانۍ بیانونکې ده. هارتس صهیونیستي ورځپاڼې په یو رپورټ کې ولیکل د صهیونیستي رژیم د پوځ لخوا د اردن د سیند په لویدیځ غاړه کې د فروت نابلوس ښار کلا بندولو په دغه ښار کې د مقاومت په لړ کې د فعالیت کوونکي عرین الاسود د ډلې محبوبیت د فلسطین د خلکو په نیست ډیر زیات کړی دی. د دغې صهیونیستي ورځپاڼې په رپورټ کې راغلی دی چې په پراخه پیمانه د ځواکونو د دیره کولو او نابلس ښار په لویدیځې دروازه کې د سړکونو د بندولو لپاره خنډونه جوړول له دوهمې انتفاضې نه تر اوسه پورې نه و لیدل شوي. د دغه رپورټ پر اساس د نابلوس ښار خلک په دې باوري دي چې د قدس د نیواکګرو لخوا د دغه ښار کلابندي په امنیتي اقداماتو پورې هیڅ اړه نه لري، بلکې یوه ډله ییزه سزا ده چې د ښار د اوسیدونکو د تسلیمولو په هدف یې ورکوي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، لویدیځ آسیا په تیره اونۍ کې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته ورسېده. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.